السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه چې دولس ساعته دوام کوي له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستي کړکیچ په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبری کوي. نن د شنبه ده، د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د جون میاشتې شلمه. له خبرونه یې پیلوو. افغان چارواکي وایي هرات ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته هیله مند دي چې په روان کال کې به د ټاپي پروژې مقدماتي چارې بشپړې شي. مرستندوی ټولنې د عراق د فلوجي ښار هغو زرګونو ملکیانو ته د مرستو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ختیځ اروپا کې د ناټو پوځي تمرینات د جګړې د اور بلول بللي. قوم کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان د کړکیچنو اړیکو په اړه خبري وکړي. د پاکستان حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت شورا سلاکار ته بلنه ورکړې و چې د تورخم له جګړې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ د حال په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ولاړ سي. خو د افغانستان حکومت وپته ایله چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته واستوي. دا ملي امنیت شورا ویان تواب غرزنګ ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه وروستیو پیښو ته په پام سره سوې ده.
د افغانستان د دولت رهبری تصمیم ونیول چې په دې مرحله کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کچه یو هیات پاکستان ته سفر وکړي چې مشري د دې هیات ښاغلی حکمت خلیل کرزی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مل کوي.
ګومان کېږي د افغانستان او پاکستان د چارواکو په نننیو خبرو کې د تورخم پر کړکیچ او نورو مسایلو بحث وسی. افغان چارواکي وایي هرات ولایت ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته هیله مند دي چې په روان کال کې به د ټاپي پروژې مقدماتي چارې بشپړې شي. د هرات ولی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د شامی پورې هرات ولایت ته د سفر په ترڅ کې لده او د ټاپي پروژې په اوږدو کې د پرتو دوه نورو ولایتونو فراه او بادغیس له والیانو سره وکتل او د ټاپي د تطبیق د څرنګوالي په اړه خبري ورسره وکړې. محمد اسف رحیمی د خبرو پر اصلي محراق رڼا واچوله.
محراق صحبت ها آمدگی ها
د خبرو مهراب د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره چمتواله دی او هغه کارګران چې په دې پروژه کې به کار کوي له هرات نیولې تر کندهار په پراته مسیر کې دي. شغلی رحیمی هیله څرګنده کړه چې پروان 2018 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې مقدماتي چارې د داخلو هیوادونو ترمنځ بشپړ شي. مرستندوی ټولنې د عراق د فلوجي ښار هغو زرګونو ملکیانو ته د مرستو پر رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري استازي وایي چې مرستندوی ټولنې له دې سخت او بدلیدونکي حالت سره په مقابله کې له ستونزو سره مخامخ دي. برونو ګیدو په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې ملګري ملتونه پر روانو څو ورځو کې د کورنۍ بې ځایه سویو کډوالو یوې نوې پراخې څپې ته تیاری نیسي، ځکه د نوموړي د اټکل له مخې لا هم په فلوجه کې زرګونه نور کسان په جګړو کې بند پاتې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ختیځ اروپا کې د ناټو پوځي تمرینات د جګړې د اور بلول بللي او انتقاد یې ورباندې کړی دی. فرانک والټر شتاین مایر دغه راز ویلي چې که د اوکراین د سولې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ راسي نو باید پر روسیې لګول سوي بندیزونه لرې سي. ښاغلی شتاین مایر دغه څرګندونې په هغه مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. د روسیې په وړاندې په دریځ کې د نوموړي څرګندونې د جرمني په حاکم ائتلاف کې د څرګند درز نښه ګڼل کیږي. دا په داسل کې د چیناټو، استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولینډ ته نوي پوځي ځواکونه استولې څو له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې لازمي مکول وروسته رامنځته سوي اندېښنې له منځه یوسي. او روسي چرواکي وایي چې د روسیې د شمال په یوه جهیل کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 14 کسان مړه سوي دي. د چرواکو په وینا د پیښې اکثر قربانیان هغه تنکي ځوانان دي چې د اوړي په یوه تفریحي کمپ کې دېره وه. د روسیې د تحقیقاتو ملي کمیټه وایي د 1300 زلمیو چې عمرونه یې د 1200 او 1500 کلونو ترمنځ وه او د هغو د لاشود مړي موندل سوي دي. د دا پیښه تیره شپه د فنلند سرحد ته نږدې د کارولینا په جهیل کې شوې ده.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن به د کابل په شمول د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې اسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 19، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 10، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 28، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 24، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 20 اټکل شوی ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 19، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 18، او په فیض آباد کې هم د نورو ښارونو په څیر اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 20 اټکل شوی ده.
تاسو د رادیو ته ورځ تازه خبر ده چې په کابل کې نن سهار وختي پر هغه مینی بس موټر به می چودن سوي چې دولتي کارکونکو یې لېږدول. پولیسو یې په پیښه کې ګڼ کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي، خو د مرګ ژوبل دقیق شمیر لا هم څرګند نه دی. رویټرز اژانس دایني شاهدانو په حواله راپور ورکړی چې ویل دي له دې موټر څخه ظاهرا څو تنه مړي او دوه ټپیان وایستل سول. د پیښې په ځای کې د پولیسو یو مقام ویل چې دغه مینی بس موټر دولتي کارکونکو د هغوی دفترونو ته لېږدول. د افغانستان او پاکستان استازي نن په اسلام آباد کې د دوړو هیوادونو پر لانجمنو مسایلو خبرې کوي.
پاکستان د افغانستان د نوي حقیقت او د نوي واقعیتونو سره ومن او د افغانستان تر د منحیث سي هیواد، منحیث سي وملک او منحیث سي ستر ملت خپله روښانه باورمندي لري. حساب او کتابو
برښنا شرکت او د آسیا پراختیایي بانک له دوشي تر بامیان د 220 کیلو ولټ برښنا د لیش تړون لاسلیک کړ. د اوبو انرژي وزارت وایي چې بودیجه ورکړل سي په 50 کلونو کې به افغانستان ته وارداتي برښنا تر 500 سلنه کم شي. بریتانیا د افغانستان له پانګونې سره د همکاري لپاره د 500 میلیونو پاوند مرسته تړون لاسلیک کړ. په یو راپور کې د عراق په فلوجه کې د جګړو له کبله د بې ځای سو کسانو ستونزې څرګندل سوي. د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې واوري. د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوي. ټاکل سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین نن د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د ورستي کړکیچ په اړه په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د متقاعدو پوځیانو ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان له استازي حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې دي د انډول مامورین د پاکستان استازیتوب وکړي. خو د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د حکومت پریکړه هم دا ده. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په داسې حال کې اسلام آباد ته ځي چې پاکستانی چارواکي د تورخم د جګړې له کبله سخت په غوسه شوي دي. په تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له نښتو وروسته اسلام آباد د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته بلنه ورکړې وه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. خو د افغانستان حکومت وپتیله چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته واستوي. د پریکړې د پاکستان د پوځي کړیو سخت غبرګون پارو او د متقاعدو پوځیانو ټولنې پرون په خپل غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو پر وزارت سخت انتقاد وکړ چې ولې افغان استازي ته د سفر بلنه ورکړې. د ټولنې که څه هم پریکړې رسمي حیثیت نه لري، د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له استازي سره خبرو ته دي د هغه انډول د ټیټې کچې مقام واستوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د ټولنې همدرز د تورخم په جګړه کې د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سخت دریز ستایلی او ویلی دی چې د افغانستان استازي ته د بلنې له ورکولو مخکې پاکستان باید د خپل ګاونډیتوب خوند افغانستان ته ورسکلای وای. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند وای د اسلام آباد غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په کچه د پلاوی د استولو پریکړه د حکومت لخوا شوې ده. تواب غورزنګ ازادي رادیو ته ویل چې دا پریکړه ورسته یو جریاناتو ته په پام سره شوې. د پاکستان د متقاعدو پوځیانو د ټولنې د دریس په اړه ښاغلی غورزنګ وویل دای تملری چې پاکستان باید له افغانستان سره د نویو واقعیتونو پر وړاندې چلند وکړي.
پاکستان پوځي ماهرین او متقاعد جنرالان دی په دې پوه شي چې افغانستان د اتیایم کلونو یا د نویم کلونو افغانستان نه دی. زموږ خواهش دا دی چې پاکستان د افغانستان د نوي حقیقت او د نوي واقعیتونو سره ومن
او د افغانستان سره من حیث یو هیواد، من حیث یو ملک، او من حیث یو ستر ملت خپل روشانه آئند باورمندی لري حساب او کتاب وکړي.
د پاکستان د متقاعدو پوځیانو ټولنې ظاهرا د افغانستان او هند اړیکو ته د اشارې پترس کې ویلي د افغانستان حکومت د حقوق قدرتونو په ژبه خبرې کوي چې د دې ټولنې په وینا په سیمه کې د پراختیا غوښتنې اهداف لري. د دې څرګندونو په ځواب کې د ملي امنیت د شورا د ویان ښاغلي غورځنګ ځواب داسې و:
موږ په خپل بهرني سیاست کې د هیچ چا فشار لاندې نه یو او نه د چا فشار منو، او دویم دا چې د ترهګرۍ د ګواښونو د ډېرېدو لپاره د دې پر ضرورت باور لرو چې د سیمې هیوادونه په خاصه توګه همسایګان او پاکستان دي د دې ګواښونو پر له منځه وړلو کې د افغانستان سره همکاري وکړي.
د جنرال علي قلي خان په مشرۍ د پاکستان د متقاعدو پوځیانو ټولنې همدراز ویلي دي چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو په پلمه د طالبانو تسلیمېدل غواړي. تمه ده چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د تورخم پر جګړې سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو نورو لانجمنو موضوعاتو او همدراز د افغانستان د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه هم بحثونه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
برېښنا شرکت او د اسیا پراختیایي بانک له دوشي تر بامیان نه د 220 کیلو ولټه برېښنا د لیږد تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي چې دغه پروژه به په بامیان کې د خلکو ژوند ښه کړي. خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزیر وایي چې د بامیان ولایت ته به د 220 کیلو ولټو د برېښنا لیږد نور مرکزي ولایتونو ته هم د برېښنا د لیږد اسانتیاوې برابرې کړي. علی احمد عثماني د یکشنبه په ورځ په کابل کې لاسیایی بانک سره د دې برېښنا د لیږد د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل هیله ده چې له دوشي څخه تر بامیانو پورې د برېښنا د رسولو پروژه په لږه موده کې بشپړه شي. ده وویل له دې برېښنا څخه به په لومړي پړاو کې 40,000 کورنۍ ګټه واخلي.
برای انتقال برق یک خط 220 کیلو ولت با
د برېښنا د لیږد لپاره د 240 کیلو ولت یو خط له دوه سرکټونو سره په پام کې نیول شوې چې بامیان ولایت تا 300 میگاوات برشنا لیجلوی. ده توزیه لپاره یه ده 2.5 میگاوات امپیر پا ظرفیت سرویس استیشن پا پام کنی ول شوی ده. او هم دارنگا ده 40 کلو ولتو ده توزیه یو شبکه پا پام کنی ول شوی چه پا لمری پراو که 60,000 کورانی تر پوشش لندی روڑی.
دا تردون پا داس حال که لاسلیک کیگی چه سمودمخ که زینو کسانو نغختل چه دغا 1500 کلو ولت برخنا ده ده سالنگ للار تیر شی. لداغه پراخو اعتراضونو ورسته جمهوری ریاست یو کمیسون وګماره چې د دې برېښنا د لیک د مسیر اسناد دی لسره وویني. ګمارل شوی کمیسون پریکړه وکړه چې دغه 1500 کیلو ولټ برېښنا دی له شمال څخه جنوب ته د سالنګ للارې تیرا او د 240 کیلو ولټ برېښنا مزیده له دوشي څخه بامیان ولایت ته ولېږدېږي. له دې سره سره د جنبش روشنایی په مشرۍ اعتراض کوونکو د مظاهرو په کولو سره بیا هم د سالنګ للارې د دغه پروژې له عملي کېدو سره مخالفت وښود. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري لاسیایی بانک سره د یادې پروژې د تړون د لاسلیک کېدو وروسته وویل چې په پام کې ده د دې پروژې د داوطلبۍ پروسه د روان کال د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې پیل شي. د ده په خبره د یادې پروژې کار به د 2018 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې پیل او په 2013 کې به پای ته ورسیږي. د آسیایي پراختیایي بانک رئیس توماس پالینا چې د دې پروژې تر بشپړېدو پورې د ټول لګښت ژمنه کړې وویل چې د دې پروژې بشپړېدل به د بامیان ولایت د خلکو په ژوند کې ښهوالی راولي.
دا تړون چې نن لاسلیک سو د 300 میګاواتو برېښنا د مزو د غځولو او د انکشاف لګښت یې منو. یو سب استیشن به جوړ کړو چې 60,000 ارتباطي لینونه ولري. دا پروژه به په سیمه کې د معیاري برېښنا زمینه برابره کړي. آسیایی بانک په دې برخه کې پر ژمنو ولاړ دي او هڅه کوي چې ډېر ژر د دوشي بامیان د برېښنا پروژه بشپړه شي.
بامیان د افغانستان په مرکزي سیمه کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي وایي له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې ورته پاملرنه نه ده شوې په تیره د برېښنا په برخه کې. د برېښنا شرکت وایي د مطالعاتو له مخې د بامیانو په ولایت کې د ملایان سیمه د سب سټیشن د نصبولو لپاره غوره کړې، خو په دې اړه به وروستۍ پریکړه تر راتلونکو دوو میاشتو پورې وشي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
پام کړه، د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان د کړکېچنو اړیکو په اړه خبرې وکړې. افغان چارواکي وای هرات ولایت د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر وروسته هیله مند چې پروان کال کې به د ټاپي پروژې مقدماتي چارې بشپړې سي. مرستندوی ټولنې د عراق د فلوجي شهر هغو زرګونو ملکیانو ته د مرستو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ختیځ اروپا کې د ناټو پوځي تمرینات د جګړې د اور بلول بللي او انتقاد یې ورباندې کړی. روسي چارواکي وایي د روسیې د شمال په یوه جهیل کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو پیښه کې 14 کسان مړه سوي دي. تاسی ازادي رادیو ته غوښیست او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ل امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس په خپل تازه غنې کې ل افغان پاو سره د امریکا د مالی مرستو پر دوام لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک کړي امریکا هڅه کوي افغان پاو ته د میلیارډونو ډالرو نور مالی ملاتړ هم برابر کړي. د لیکنې په پیل کې راغلي امریکا هڅه کوي د افغانستان پاوز او پولیسو ته نور مالی مرسته هم برابر کړي. دغه مرسته به له نویو شرایطو پرته وي او د ځای کېدو هڅه به یې هم کیږي. د سټارز اند سټرایپس د مطلب په دوام راغلي په ورسا کې د ناټو په هغه دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې د جولای میاشتې پراتمه پیلېږي د امریکا متحده ایالات او نور متحدان به یې هڅه وکړي تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستې اندازه 500 میلیارډ ډالرو ته ورسوي. د مطلب په حواله د دې مالی مرستې 5.5 میلیارډ ډالر به یې د امریکا لخوا ورکول کیږي. سټارز اند سټرایپس وړاندې لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف به د افغانستان د 3,25,000 سرتیرو او پولیسو د مالی ملاتړ هڅه په داسال کې وکړي چې څارونکو په وار وار دا پوښتنه مطرح کړي چې آیا د افغان امنیتي ځواکونو شمیر رښتیا هم د عمره دی. ډیجیټل ژورنال خبرونې چې له کاناډا خبریږي په افغانستان کې د بچبازی پر ستونزه لیکنه خبره کړې ده چې اوس په جګړه کې هم له دې مسلې څخه کار اخیستل کیږي. خبرونې د فرانسې خبری ایجنس په حواله لیکلي چې وسلوال طالبان په دې تورن سوي چې له دغو ماشومانو د جنسي بردګانو په توګه د افغانستان په جنوب کې پر پولیسو د حمله لپاره ګټه پورته کوي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي معمولا ځینې زورور جنگ سالاران، قومندانان، سیاستوال او نور کسان د قدرت او نفوذ د یوې نښې په توګه هلکان ساتي. د دغو کسانو لخوا په دغو ماشومانو د ښځو کالي اغوستل کیږي، په خصوصي محفلونو کې نڅول کیږي او جنسي استفاده ورڅخه کیږي. ډیجیټل ژورنال د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دا بیان هم راخیستی چې ویلي دي د افغانستان جزایی قانون زنا او لیواتات شدیدن منع کړی خو د بچبازی په اړه څرګند حکم نه لري. د دغه کمیسیون په وینا دغه ماشومان له 10 تر 13 کلونو پورې عمرونه لري او ځینې اختطاف سوي وي، خو کله کله بېوزلي د دې سبب کیږي چې ځینې کورنۍ دغه ماشومان پر استفاده کوونکو وپلوري. ډیجیټل ژورنال خبرونې د چارواکو په حواله لیکلي بچبازی د افغانستان د شخړې یو بل ناوړه اړخ دی چې وسلوال طالبان د اورزګان غوندې ولایتونو کې له دغو ماشومانو په استفاده په افغان امنیتي ځواکونو کې نفوذ کوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي د بودیجې د تمویل په صورت کې به تر راتلونکو 5 کلونو پورې وارداتي انرژي ته د دې هیواد اړتیا له 500 سلنه څخه کمه سي. تفصیل د ناجي صاحب راپور کې.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي 2 تر 2.5 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده ترڅو تر راتلونکو 5 کلونو پورې وارداتي انرژي ته د دې هیواد اړتیاوې له 50 سلنه ډیره کمه شي. د دغه وزارت د انرژي د پروګرامونو رئیس انجینر همایون کوهستاني ازادي راډیو ته وویل کچېرې د پروژو د تطبیق شرایط برابر او بودیجه دوی ته ورکړل شي افغانستان به تر راتلونکو 15 کلونو پورې د انرژي په برخه کې خود کفایته ورسیږي. نوموړي وویل سره له دې چې د لویو پروژو د پلي کېدو بودیجې تمویل په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو له وارداتي انرژي څخه د خلاصون لپاره د 15 کلن پلان لومړی مرحله د دې وزارت له لوري ترتیب شوې ده.
په لومړي 5 کلونو کې کچېرې زموږ پروژې په ځانګړي ډول له مالي پلوه په منظم ډول پلي سي، کورنۍ او نړیوال ملاتړ کوونکي ولرو او هغوی وغواړي چې د پروژې پلي سي، د اوبو منابعو بېلابېل پوتنسیلونه باید لویدیس چې 2300 میگاواټ ظرفیت لري فعالیږي، چې له دې لارې کولی سو وارداتي برېښنا له 50% څخه ډیره کمه کړو.
نوموړي که څه هم د دغه 15 کلن پروګرام په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د دې پلان له مخې لویدیس شمالي او د مرکزي سیمو له منابعو څخه ګټه اخیستل په نظر کې نیول شوي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو په اساس افغانستان د 310,000 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري، خو اوس مهال د هیواد 15% مصرفي انرژي وارداتي برېښنا ده. د دغو معلوماتو په اساس دا مهال له 1,300 میگاواټ برېښنا څخه په افغانستان کې ګټه اخیستل کیږي چې تر ډیره یې له بهره واردیږي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت نږدې 2 اونۍ مخکې وویل چې د نږدې 9 ویشتو بندونو تدارکاتي کارونه تکمیل شوي او ممکن تر راتلونکو 2 میاشتو پورې قراردادونه لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې د فراه د بخش آباد برېښنا بند قرارداد، د کاسا زر او د هلمند د کجکي پراختیا بند مطالعاتي تفاهم لیک په دې وروستیو کې لاسلیک شوی، او په هرات کې د سلما برېښنا بند فعالیت پیل شو. په سروبي کې نغلو برېښنا بند، په جلال آباد کې د درونټې برېښنا بند، په پروان کې د جبل سراج کمال خان بند، د پلخمري برېښنا بند او شاروس برېښنا بند په هیواد کې له مهمو بندونو شمیرل کیږي. په همدې حال کې یو شمېر د اقتصادي چارو شنونکي وایي د ډول اساسي پلانونو تطبیق لپاره قوي اراده او عملی کار ته اړتیا ده. افغان کارپو تاج محمد اکبر وویل
یوې پیاوړي ارادې ته ضرورت شته، او د دې ترڅنګ باید عملی ګامونه واخیستل سي. عملی ګامونه عبارت دي له منظم پروګرام څخه چې په قانوني مراجعو کې طی مراحل سوي وي، او د دې ترڅنګ باید عملی پلان جوړ سي.
له بلې خوا افغان کارپو فاروق اعظم د بندونو په برخه کې د حکومت ورسته هڅې پر ځای ګام بولي او ټینګار کوي چې د افغانستان د اوبو د کنټرول لپاره باید نوري هڅې وشي. له دې وړاندې ولسمشر غنی هم ویلي چې افغانستان د نړیوالو قوانینو په اساس خپل اوبه کنټرولوي.
بریتانیا په افغانستان کې د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کېدو په هدف 50 میلیونه پاونډ مرسته وکړه. حدیث پردیس راپور وروي.
د بریتانیا مرسته شوی پیسې به په 4 عمده برخو، لکه د خصوصي سکتور لپاره د ښو شرایطو پر رامنځته کولو، د خصوصي او عامه سکتورونو پر همغږۍ، د پانګونې پر زمینو او د سوداګرو خزو د فعالیتونو پر زیاتېدو ولګول شي. د مالی وزیر کلیل حکیمی په همدې مناسبت پارک کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د انګلستان د وروستۍ مرستې په ګډون به له دې وروسته ټولې مرسته کېدونکې پیسې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرف شي. دا وی اول خو مونږ مننه کوله د غمرستو څخه چې اعلان شوی، او مونږ پر دې کار کوو چې دغه پیسې څنګه انتقال شي. د دې وروسته باید د ټولو مالیاتي چارو مالکیت د افغان حکومت او په خاصه توګه د مالی وزارت په واک کې وي، او پیسې له همدې لارې انتقال شي. د بریتانیا نوې مرسته د حرکت په نوم یوې موسسې سره وشوه. د حرکت پروژه په 2008 میلادي کال کې د بریتانیا په مالی مرسته په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ په هدف پیل شوه، چې د بریتانیا د تازه مرستې له مخې تر 2000 میلادي کال پورې چارې تمدید شوې. په ورته وخت کې په پرمختیایي چارو کې د بریتانیا د دولت وزیر دسمون سوین تاکید کوي چې باید په افغانستان کې د پایداره پرمختګ لپاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. نوموړی وایي په اوسني عصر کې پر خصوصي سکتور له پانګونې پرته د کاري فرصتونو رامنځته کول خورا ستونزمن دي، او بریتانیا په دې برخه کې له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. ښاغلی سوین له حرکت پروژې سره د 15 میلیونه پاونډو د مرستې د اعلان ترڅنګ وویل چې هیواد پر دې غور پیل کړی چې افغانستان سره تر 2000 کال خپلو کلنیو مرستو ته دوام ورکړي. دی وی ټول پرمختګ د کاري فرصتونو او د ژوند له معیشت او اسانتیاو سره تړلی موضوع ده، او زما په باور یوازینۍ لار چې کولی شي په اوسنۍ عصري نړۍ کې پایداره کاري فرصتونه رامنځته کړي هغه د خصوصي سکتور پانګونه ده. په پرمختیایي چارو کې د بریتانیا د دولت وزیر دسمن سوین چې د جمعې په ورځ کابل ته راغلی، د اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت او په خاصه توګه د ولسمشر غنی هڅې ستایي، خو سپارښتنه یې دا ده چې افغان حکومت باید له شته امکاناتو په استفادې د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه رامنځته کړي. بریتانیا له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي، او که تر 2000 کال له افغانستان سره خپلې کلنۍ مرستې تمدید کړي، هر کال به 170 میلیونه پاونډ چې 250 میلیونه ډالر کېږي له افغان حکومت سره مرسته کوي.
مرستندوی ټولنې دیرق د فلوجی شهر هغو زرګونو ملکیانو ته د مرستو پر رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. ملګري ملتونه وایي چې زرګونه ملکیان له دې شهر څخه د تېښتې په حال کې دي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ملګری ملتونه وایي په تیرو درې ورځو کې د درنو جګړو له پیل وروسته نږدې 10,000 کورنۍ له فلوجې ښار څخه وتلې دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وروسته له دې چې د بغداد د لویدیځ په 50 کیلومترۍ کې د فلوجې ښار د بیرته نیولو په مقصد د عراقي ځواکونو پوځي عملیات پیل شول، 4,000 ملکي وګړي له دې ښار او شاوخوا سیمو څخه وتلې دي. مرستندوی ټولنې وایي دوی له دې وضعیت سره چې د لوږې او د جګړې د رواني تاثیراتو له کبله له مخکې په دردونکي حالت کې دی د مقابلې هڅه کوي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازی وایي چې مرستندوی ټولنې له دې سخت او بدلیدونکي حالت سره په مقابله کې له ستونزو سره مخامخ دي. برونو ګیډو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې ملګري ملتونه پر روانو څو ورځو کې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو یوې نوې پراخې څپې ته تیاری نیسي، ځکه د نوموړي د اټکل له مخې له هم په فلوجه کې زرګونه نور کسان په جګړو کې بند پاتې دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د جمعې په ورځ په فلوجه کې د داعش پر ضد د حکومت بریا وروسته له هغه اعلان کړه چې دولتي ځواکونو له څو اونیو جګړو وروسته د داعش له وسلوالو څخه د ښار ډیری سیمې ونیولې او د ښار په مرکز کې د دولتي ودانۍ له پاسه یې د عراق ملي بیرغ ورپاو. د ناروې د کډوالو شورا چې یوه خیریه ټولنه ده وایي کډوال په هغو کمپونو کې چې د عراق حکومت او مرستندویو مؤسسو چمتو کړي دي نه ځایېږي او زرګونه نور کسان سرپناه او د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دې ټولنې یوه کارکوونکي اسوشیتد پرس آژانس ته ویلي دي چې اوس مهال زرګونه کسان په 40 درجې تودوخه کې بې خیمو دي. په همدې حال کې د عراق د پوځ او قومندان ویلي په داسې حال کې چې د عراق د تروریزم ضد خاصو ځواکونو له ښاره د داعش ډلې د پاتې وسلوالو د ایستلو هڅه کوي، په سیمه کې درنې جګړې روانې دي. د عراقي ځواکونو د قومندان تورن جنرال حیدر العبیدی په وینا د داعش وسلوالو په فلوجه کې د عراقي ځواکونو پر ضد د توغندیو ډزې او انتحاري حملې کړي او د نښهویشتونکو ټوپکو په وسیله یې په نښه کړي دي.
ومردل چې مرستندوی ادارې د عراق په فلوجه کې له ستونزو سره مخامخ دي. په کابل کې نن سهار وختي پر هغه مینی بس موټر به میچاودنه سوي چې دولتي کارکونکي لیږدول. پولیس وایي په پیښه کې ګڼ کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي، خو لا هم د مرګ ژوبلې دقیق شمیر څرګند نه دی. رویټرز اژانس دایني شاهدانو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دوی کتلي چې له دې موټر څخه ظاهرا څو تنه مړي او دوه ټپیان وایستل سول. د پیښې په ځای کې د پولیسو یو چارواکي ویلي دغه مینی بس موټر دولتي کارکونکي ان کې د هغوی دفترونو ته لیږدول. تفصیل د ازادي رادیو په خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ژوند رنگونه
خان استړې ماشي
خیر سه مهرباني وروره
کنوم دی راته واخلې
می وېدا
وحید
و وحید
د کم ځای
دال خیر نه
کا روزه بدیم وکنه
ولا روزه خو نیولې توړې زو
څنګه یې روزه سره
ولا شکر په الله ان شاء الله ډیره خروانه کتی دی
ځنی خلک وای چې ولا ګرمي ډیره ده
ولا ګرمي ده نو چې ګرمي نه څنګه کوم روزه رنه چې ګرمي کې وینځو خینی سينو ګرمي خدا پکې نو
خاطه کې کې ډیر کا وګه کې ډیر
ولا زه ولا په الحال خوب کې ته کې کې ګم خو چې ډیر نه کم کم او نو رحم خدا کتی دی اشاره وانه ده
کله خو تیروته نه پام دی نیوی چری کلی یاد
پړی ان شاء الله تر اوسه پر خدا کار مند کړه
کله کوی چې دادی خدای مل مستی او یعنی تاته تر اوسه نه دکړي
تر اوسه نه دکړ نه والا
ځینی خدا سي نیوی چې پزور ځان لیاد او باسي
ولا د ډیر شته دی بس دلم دیواد خوري بس
تی زور لارینو
ولا زی زور نه بس پنځه وخت مو ته کوم تارایم کوم بس روزه والا ډیره کتی دی ګوډیره خروانه ډیره خمو سوم ده او ډیره خمو بارک میاشم ده
بس خدای دی قبول کی ټول عبادتونه دی خپ دی لاس دی چلی کلی دا پستان لیکل شوی کت سب د شه دی یا مرد بوش یا غلام مرد دا دی څو وخت لیکلی
دا ولا ډیر وخت دا بوسا کې لیکل دا
پستانه دی لیکل
ها پستان باندې
دا بجیم نه کنه
نه دا نه زی
څنګه ولې دی شوق کو کی
وی بس دا کاندي ولا نه کنه بس هغه یو بلچی واچ ما ته شوق راغه ما دا واچ
ښه درد به کاونو
ولا در خامخه کی وکړ نو
وونو خات څه کاروبار کوي
ولا دغه د ماشین بروشي لرمه
د چی شي ماشین
د ګيري ماشين خرڅه
کاروبار دي څنګه ده
ولا که شکر الحمدلله به شالي د ورځې 500 500 پاتې کیږي خپل خرچه مرو دي کوم شالي بس خوشاله تي
په روزه کې ځینې کسان غوسه کیږي ته څنګه چا سره خو دې مړی کې نه دی نیولې
ولا و سم دي ول خو په روزه کارم څو جنګونه پکې و
ولې څو وخت دی وکړل
په روزه کې
هغه به دې په څه نیت کول ولې دی کول
ودا سه غانې اوی تا کتلې ودا راته ګوري مثال یا شم جنګانه به کولې اول چې جنگي کې راځه
کا
او په دې خاطر
دا ولی به درته ول چې سترګي ولی نيستي
او بس ماده څنګه جنگ مرته مالک دې د بعد مال ما تاثیر کوي او
نو اوس دې کار څنګه دې خوشاله ورسره
بل شکو د الحمدلله خوشاله مو
او بس خوشاله سي ډیره مننه
بس مننه تانه ډیره مننه
دا و د ژوند رنگونه د ورکو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل سي د لسو بجو په خبرونه کې تفریحي پروگرام د ګوړی اچار او سپورټي پروگرام د لوبو له میدان اوریدل سي اوس له ستار فروخ سره وسی.